نن دوشنبه ده دوریه حمل میاشتې اتمه د مارچ اته ویشتمه. السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه. نیم ساعته سهارنی خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مشره میتی نوتسن وایي طالبانو ته پکار ده د نجونو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې میرمن نوتسن پکتیا کې د طالبانو له والي مولوي محمد علي جان د افغان ښځو سوداګرو د رسنیو پوهنتونونو او د مدني ټولنې له استازو سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د طالبانو چارواکي باید له ژمنو سره سم د نجونو منځني ښوونځي او لیسې سمدستي پرانیزي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د انډونیزیا د اغیزناکې ډیپلوماسۍ ستاینه وکړه. نوموړي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیرې ریتنو مرسودي سره یې بیا کتلي. د قطر د خبري اژانس د راپور له مخې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې ریتنو مرسودي د شنبې په ورځ په قطر کې د دوحې فورم په څنډه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې مخه دواړه هیوادونه له افغانانو سره د بشري او نورو مرستو ژمنه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هبیتات پروګرام په مزار شریف کې د کار په وړاندې د نقدو پیسو د یو پروګرام د پایل خبر ورکړ. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په مزار شریف کې د آبادی پروګرام په چوکاټ کې دغه نوي فعالیتونه چې په پروژو کې په کار کولو سره خلکو ته نقدې پیسې ورکول کیږي د افغانستان په شاري سیمو کې د معیشت د دوامدار ستونزو د کمولو د هڅو یوه برخه ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت د ایبک او پلوخمری ترمنځ لوی لار کې د دریو پلونو د رغونې د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل دغه سړکونه د نږدې شپږ نیم میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي.
در جریان کار این پروژه ها برای
تدقیق پروژه پجریان که در سیمی اوسیدون که تا مستقیم او غیر مستقیم کاری فرصتون را منسته سوی او که بشپده دوست را دقر از دخل که دیری ترانسپورتی ستونزی او ورسی ویدی
حل گردیده است.
در افغانستان پا اکثر سیمی که خلق در سرکونو لخرابوالی شکایت کوی. د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکو حیات مشر دیوید آراخام یوایی په پام کې د روسیې او اوکران د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاونن دوشنبه په ترکیه کې پیل سی. خود روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر مدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغه مذاکرې را روانې سه‌شنبه او چهارشنبه ته پلان سوي دي. پر اوکران د روسیې د یرغل څه باندې میاشت کېږي. چک جمهوریت د میلیونونو ډالرو په ارزښت هغه شتمنۍ کنګل کړي چې د روسیې په شتمنو کسانو پورې اړه لري. د هغه کسان دي چې په وروستیو کې د بندیزونو په فهرست کې نمونه شامل سوي دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د دغو روسي وګړو نمونه په ډاګه نه کړل. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورېدل. اوس هم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه اته، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه اته، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه یولس، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلورویشت ټیټه لس، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلور دیرش ټیټه اتلس.
د هوا حال مو له خبري مجلې واورید. د مطالبه په برخه کې اوري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا جاګ ټلویزیونونو پر خبري ټولګو چې د ځینو محلي ټلویزیونونو د لارې خبرېدلې بندیز بلګاوه.
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت وکنن
که طالبان وړي حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنۍ او د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي اوس پخپله د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر په منځ عینک کې د کند کیندنې پر مهال موندل سوي.
مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول. اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې د دغو اثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده.
ګڼ کسان شکایت لري چې د طالبانو له عمومي او قیصره سره خلک وژل کیږي، نیول کیږي او ځورول کیږي.
په اول سر کې زموږ راجاني په سر کې وشتلې و، هغه خو په ځای پر ځای شهید شوی و، او پات زما کوشنیانې بیا پر د لاس په څنګلې کې وشتلې و، هغه ته به اوسه پورې هم چپیان دي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د اوکراین د یوې بیلتون غوښتونکې سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. دا خبري مجله تر اونیو بجو ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خبرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خوشینونکی ګام بللی دی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بی بی سي او امریکا ژغ تلویزیونونو پر خبری ټولګو چې د یو شمیر محلي تلویزیونونو له لارې خبرېدلې بندیز بلاګاوه. بی بی سی له طالبانو غوښتنه کړې چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
د طالبانو حکومت د بی بی سی او د امریکا غږ پر خبری ټولګیو چې د افغانستان یو شمیر محلي تلویزیوني چینلونو خبرول بندیز ولګاو. د بی بی سی مسولینو پرون یک شنبه وویل چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو خبری ټولګي په افغانستان کې له څپو څخه لرې کړی شوی دی. د جرمني د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې دغه اقدام وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په افغانستان کې د بی بی سی تلویزیون همکارو تلویزیوني شبکو شمشاد آریانا او آرزو ته امر کړی و چې له خپلو څپو د غنړې والی رسنې خبرونه لری کړی. بی بی سی له طالب چارواکو غوښتل چې خپل پریکړه بیرته واخلي. دغه غوښتنه د بی بی سی د نړیوال سرویس د ژبو د څانګې مشر طارق کفاله پرون یک شنبه په یو بیان کې وکړاو. له طالبانو یې غوښتل چې په افغانستان کې شریکانو ته سمدستي اجازه ورکړي چې د نړیوال شبکې خبری ټولګي خبره کړي. کفاله د طالبانو دغه اقدام د افغانستان د خلکو لپاره چې په اوس وخت کې له یوې ناڅرګندې راتلونکي او مبهم حالت سره مخامخ دي د اندېښنې وړ پرمختګ بللی دی. هغه یادونه کړې چې له شپږ میلیون زیات افغانان په اونۍ کې د بی بی سي له تلویزیوني خپرونو برخمن کیږي او دا ډیره مهمه ده چې په راتلونکو کې دوی دغو خپرونو ته لاسرسی ولري. په عین حال کې د افغانستان د رسنیو سترې ډلې موبي ګروپ یوې سرچینې ډی پی ای ته ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې د حکم له مخې د امریکا غږ تلویزیون د موادو خپرول د یکشنبې له ورځې بند کړی دی. تر دې مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالحق حماد ډی پی ای ته تایید کړی و چې د افغاني چینلونو له لارې د امریکا غږ تلویزیون خپرونې بندې شوې دي. خو د امریکا غږ راډیو په افغانستان کې خپل عادي فعالیت مخته وړي او په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. د طالبانو دغه چارواکي ویلي چې د امریکا غږ تلویزیون خپرونو د دوی د حکومت له پالیسیو سره اړخ نه لګاو. د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال اسماعیل سادات د طالبانو د حکومت دغه وروستی اقدام په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر آزادۍ یو بل گزار بولي. نوموړي تیر شپه آزادي راډیو ته وویل
هرګو اگر طالبان میخواهند کې حکومت وکنن
که طالبان واړی حکومت وکړي نو باید رسنۍ لزان سره ولري. د رسنیو د ځپنې دوام، د بیان د ازادۍ د ځپنې دوام د افغانستان رسنۍ له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. په وروستیو او میاشتو کې موږ د دې شاهدو چې څه باندې 2500 رسنیو د مختلفو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي او که دغه وضعیت هم داسې دوام وکړي نو به موږ په افغانستان کې د نورو رسنیو د بندېدو شاهد هم
اوسو.
د تیر 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، ډېر خبریالان له دې هېواده وتلي او ډېرې رسنۍ هم بندې شوي چې اقتصادي ستونزې اصلي لامل ګڼل شوی دی. ډېری خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له دې ویرې لري چې که په ښکاره توګه راپورونه ورکړي ممکن طالبان ترې غچ واخلي. تر اوسه یو شمېر فعال خبریالان د خپل کار په جریان کې بندیان شوي او شکنجه شوي دي.
و مردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو لخوا د نړیوالو رسنیو د پروګرامونو د خپرولو مخنیوي د افغانانو په وړاندې یو خوشینونکی ګام بللی دی. تر دې مخکې طالبانو ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو د فعالیت ملاتړ ته ژمن دي. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي په وروستیو میاشتو کې د دوی ستونزې ډېرې سوي او که مسؤولې ادارې ورته پاملرنه ونه کړي ممکن زیاتې رسنۍ وتړل سي.
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېرې شوي او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلېدو لپاره په یو اساسي میکانیزم کار وکړي تر څو د رسنیو د تړل کېدو مخه ونیول شي. په خوست کې د نن اف ام راډیو سیمه ایز خبریال ایوب جان خاطر آزادۍ راډیو ته وویل
محلی رسنۍ له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې اقتصادي او مالی او امنیتي برخې د تشویش وړ دي. که چیرې اقتصادي برخې ته توجه او امنیتي برخه تضمین نشي، د بیان ازادي به ورځ تر بلې په خرابېدو شي.
د ژمن تلویزیون کارکوونکی محمد الله ارچوال وایي د رسنیو په سقوط کېدو سره به په خوست کې هم یو شمېر خبریالان خپلې دندې د لاسه ورکړي.
که حالت په همدې ډول دوام وکړي نو ممکن ډېر احتمال شته چې دغه رسنۍ وتړل شي او هغه ژورنالیستان او خبریالان چې په همدې رسنیو کې په کار بوختي دوی به هم وزګار شي او خپلو کورونو ته رخصت شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو او تن خبریال عیسا خان تسل وایي په ټوله کې د رسنیو اقتصادي حالت په اوس وخت کې د ستونزو سره مخامخ دی.
پخوا مونږ اعلانات لرلې، مارکیټینګ برخه د رسنیو ډېره قوي وه چې هغې نه همکارونو ته معاشونه هم ورکول کېدل، خو متاسفانه چې اوس وخت کې دغه د مارکیټینګ برخه یو څه کمزوري شوې ده او په رسنیو کې هم اقتصادي مشکلات بیخي ډېر دي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکي وایي چې دوی د رسنیو اقتصادي ستونزې له اړوندو مسؤلینو او یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي
په دې مورد موږ د مقامات سره هم خبرې کړې دي، د مؤسساتو سره هم خبرې کړې دي. موږ د دوی د اقتصادي ستونزو څخه بېغمه نه یو. دوی د کوشش وکړي چې خپلې خپرونې معیاري کړي تر څو اورېدونکي جلب کړي او بیا د هغې نه وروسته د دوی نشرات او د دوی اعلانات دا ډېر شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي چې د دوی د سروې پر بنسټ له 1530 رسنیو 211 تصویري غږیزي او چاپي رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوږ یست. طالبان چې وخت یې د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي، اوس په خپل د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د مسیح عینک کان په سیمه کې د کیندنې پر مهال موندل شوي دي. د طالبانو حکومت په ګډون په افغانستان کې پرله پسې حکومتونو د دغه کان په ګډون د افغانستان تر مځکې لاندې زیرمو پورې ډېرې هیلې غوټه کړې چې د استخراج له لارې ترلاسه کېدونکی عاید به یې د افغانستان ډېرې اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمه د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیاردونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسوه چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د دیرشو کلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 2 میلیون ټنه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسېدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهابالدین دلاور هم هڅې پیل کړې چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنۍ وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ام سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ام سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تیره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت ته د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې 40 دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس یوه نړیواله مسئله په داسل کې چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل څه باندې یوه میاشت اوړي، د اوکراین د یوې بیلتون غوښتونکي سیمې مشر ویلي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې له روسیې سره د دې سیمې د یو ځای کېدو په اړه یوه ټول پوښتنه وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویلي که په لوهانسک کې دا ډول ریفرندوم ترسره سي غیر قانوني به وګڼل سي. نوریاس نوري او په دې اړه نور جزئیات.
د اوکراین د لوهانسک د سیمې مشر چې کرملین پلاوی بیلتون غوښتونکي پرې کنټرول لري ویلي چې په پام کې لري له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي. دا به د لویدیځ او کرملین ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مخکې له دې چې د فبروري په 24 خپلو ځواکونو ته پر اوکراین د برید امر ورکړي، لوهانسک او د روس پلاوی بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې بله دونیسک سیمه د خپلواکو سیمو په توګه په رسمیت وپیژندلې. پوتین په 2014 کال د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې له یوځای کېدو وروسته د اوکراین په دغو دوو سیمو کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. هغوی ته پیسې، وسلې او سرتیري ورکړی دي. پوتین دغه هڅې د دې لپاره مخته وړي چې په اروپایي ټولنه او ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب مخه ونیسي. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس د لوهانسک د سیمې د بیلتون غوښتونکو د مشر لیونید پاسشنیک له قوله وایي چې پرون یکشنبه یې ویلي د ده په فکر ریفرندوم به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. د راپورونو له مخې روسیې هم د یو ریفرندوم پر ګټو او زیانونو بحث کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وویل په لوهانسک کې دغسې یوه ټول پوښتنه به رسمیت ونه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویان اولیګ نیکولینکو په یو بیان کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې روسیه د اوکراین د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د کمزورولو له هڅو لاس نه اخلي او پر هغو سیمو چې په موقتي توګه اشغال شوي د جعلي ریفرندومونو ترسره کول به له قانوني پلوه اعتبار ونه لري او نتیجه به یې هم قانوني نه وي. هغه ویلي روسیه به په دې کار سره د نړیوالې ټولنې له لا سخت او پریکنده غبرګون سره مخامخ شي او لا به په نړیواله سطح منځوي شي. روسیې په 2014 میلادي کال هم د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د یو ریفرندوم له لارې خپل خاورې سره ملحق کړه. نړیوالې ټولنې دغه ریفرندوم جالی بللی او یوازې د څو هیوادونو پرته نور کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
پر روانو لسو دقیقو کې لملالی بشیر سره درو پرونو په بل ټولګه کې ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروګرام دی برخه تمو زملالی بشیر هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه لرو. د طالبانو د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د جمهوریت نظام د یو شمیر سرتیرو کورنۍ ادعا کوي چې د کورنۍ غړي طالبانو وژلې دي. دوی وایي د طالبانو رژیم په خپل ژمنو نه دی ولاړ او اوس هم د مخکنیو نظامیانو او د لوړپوړو چارواکو پلټنه کوي. د بشري حقوقو د څار ډله هم اندیشنه ښیي چې طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مخکینی حکومت د لوړپوړو نظامیانو امنیتي او دفاعي سرتیرو د ترور دوام د دې پیښو تازه د مارچ په 22مه ماښام مهال د کابل د شکردرې ولسوالۍ د کوچکین په سیمه کې وشوه. د سیمه کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې ریاست یو لوړپوړ افسر احمد زه حبیبي په نخښه شو. یو سرچینه چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نوم او غږی خبر شي ازادي راډیو ته وویل حبیبي لما خام منځو وروسته کله چکور تستنې ده ووجل شو. سرچینه چې د حبیبي انزورونه هم ازادي راډیو ته لیږلی وای بریټکون کې طالبانو خود طالبانو حکومت د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړه. د کاپیسا د کوهستان د دویمه حصي وسیدونکو حفیظ الله د حق قربانیانو له ډلې بل تندې چې ورور وای طالبانو په ډیر بیرحمۍ لمړی شکنجه او وروسته وواژه. د هغه ورور ولی الله چې د زنګړو ځواکونو افسر او ازادي راډیو ته وویل
محکمه سهرایش کدان
هغه سهرایي محاکمه کړ لمړی ولسوالۍ تر او سالته ور سره دوش پی او درې ورځې وو د دوی تر شکنجه لاندې ومر. وروسته یوړ د هغو طالبانو چې وژل شوی و د غوی په سر یې ودراوه او څو شاجورونه یې پر خالی کړل.
د مارچ په 18مه د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکو لطف الله چې په مخکینی نظام کې د ملي اردو سرتیر یې وژل شو. هغه ته نږدې سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له موټر ښکته کړل او وروسته یې په ډزو وویشت. یو ډیر شمیر نور کسان چې دا کوي د کورنۍ غړي د مخکینی نظام پر مهال امنیتي او دفاعي بنسټونو کې سرتیری او یا هم افسرانو د طالبانو لخوا ووژل شول، خو دوی د امنیتي ستونزو او ورته پیښو د ګواښونو له امله خبرو ته نه حاضرېږي. نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو د دې ډول وژنو په اړه بل راپور هم خپور کړی و چې د اوو تنو مخکینیو نظامي افسرانو او سرتیرو وژنې پکې مستند شوې وي. د دې وژل شویو افسرانو او سرتیرو کورنیو ادعا کوله چې طالبان او ورته نږدې کسان په دې وژنو کې لاس لري، خو هغه مهال طالبانو دا ادعا رد کړې او ټینګار یې وکړ چې دوی عمومي بخښنه اعلان کړې. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې په هلمند کې د طالبانو د یو شمیر قومندانانو تر وژلو وروسته طالبانو د انتقام اخیستو هڅې پیل کړې، هغه چې د بشري حقونو د څار سازمان یې اندېښمن کړی. د دې بنسټ د آسیا د برخې مسؤلې پټریشا ګاسمن تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل طالب چارواکو ویلي دي چې دوی په هلمند کې انتقام نه دی اخیستی، خو د ګاسمن په خبره طالبانو پخوا هم داسې قتلونه کړي، نو باید خپلو وسلوالو ته لارښوونه وکړي چې لداسی وژنو لاس پسر شي.
د طالبانو مشران باید په هلمند کې بریدونو او غیر قانوني سزاګانو ته ځواب ورنه کړي. د طالبانو مشران دې ته اړ دي چې د غچ اخیستو مخه ونیسي او ډاډ ورکړي چې جرمونو ته به د یو قانوني بهیر په ترڅ کې ځواب ورکوي.
د مارچ په 23مه د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم طالبان تورن کړل چې د عمومي بخښنې سره سره د افغانستان د مخکینی حکومت امنیتي عسکر نیسي، شکنجه کوي او وژني.
د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت افسرانو او سرتیرو څارنه ورکیدل او وژلې، د خلکو بې عزته کول، خصوصي حریم ته ننوتل او ځینې نور مسایل لامل شول چې تیر میاشت او تیر کال زموږ د خلکو لپاره یو تور کال وي.
له طالبانو مو په دې اړه سپیناوی وپوښت، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول. د هدفي وژنو سربیره طالب وسلوالو وروستیو کې په کونړ، کابل او کندهار کې د ملکیانو پر موټر ډزې کړې او یو شمیر کسانو ته مرژوب لاړولې. د 1400 لمریز کال د سلواغې په 13مه د کندهار په 400 سیمه کې پر یو ریکشا د طالبانو په ډزو کې وخزه وژل شو او دوی نورې ټپیانې شوې. د قرباني شوي کورنۍ یو غړي جانان ازادي راډیو ته وویل ډزې هغه طالب کړې وي چې پر ګزمه ولاړو.
نو دې د واده په سودا په مراسم سره وتلی وو، خیر در ماپشنه پرې سودا کړی وو. ماپشین چې کله کور ته کلل رخشوان ته ویلو چې زموږ د ماپشین د لمانځه وخت لږ مشر ورسو، نو دې پروان بیا باندې ورکلی وو. ده ته ویل سي وو چې ته رخشوه در او طالب ورته ویلي وو چې مقصد د رخشوان ورته ویلي وو چې وروره دا جانې وو چې مال منځه ته ورسو. ده ورته ویلي وو چې وروره طالب ته ویلي وو چې مقصد دا جانې وچمال منځ ته ورسو، ځکه چې پروان بیا باندې راندور ته ویل ول نه جل منځ مانه نه چې شوه غورت توبه وکړ د خدای او پیرتول د خدای او رسول دلانه بیرېش. انو د رخصوان رخصره کټول لږ ځان سره سمو د شاده خو پیرنګ کړیو. په اول سر کې زمو راجانی په سر کې وشتلو، هغه خوش پزای پر ځای شهید سوي او پات مخشنیان بیا پر د لاس په سنگل کې وشتلو، هغه د اوسه پرم چپیان دي په کوټه کې د دې ځای دراتک نه دي.
د همدې میاشتې په درويشتمه طالبانو په کابل کې د فضل احمد په نوم د یو ډاکټر پر موټر ډزې وکړې او هغه وواجه. د غشان د مارچ په 3 منټه طالب وسلوالو په کونړ کې د واده پر موټر ډزې وکړې چې په پایله کې د واده د هلک یا زوم اورور قری یاسین پکې وژل شو. له دې وړاندې د کابل په دشتي برچی کې د زینب په نوم او له حق مخ کې بیا د مور یو زوی فیصل هم هغه محل وژل شو چې د طالبانو امنیتي کسانو یې پر موټر ډزې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د لیندۍ په 9 نیټه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په 3 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات سرتیر یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا په جبري توګه تریتم کړي دي. د دې سازمان پر راپور کې ادعا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1.5 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 20 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي، وژل شوي او یا نادرکه شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې خی د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملیشو تر 100 زیات پخوانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا هم ورک شوي دي.
اوس هم هغو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه چې د افغانستان په اړه خبرې کوي،
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره ورستوي اعتراضونو ته پام کړی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. شوزو او نجونو د شنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت مخې ته مظاهره وکړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو منځني ښوونځي بیرته پرانیزي. په مقاله کې اشاره شوی چې مظاهره چیانو شعارونه ورکول تعلیم زموږ حق دی، د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې مقاله کې لولو چې طالبانو تر دې مخکې د اعتراضونو او لاریونونو مخه نیولې او په کشکیل کسان یې بندیان کړي وو، خو د وروستیو مظاهرو مخه یې ونه نیوله. پر طالبانو په پراخه کچه هغه مهال انتقادونه زیات شول چې د مارچ په 23مه نیټه اعلان وکړ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ تر امر ثانی پورې تړلې دي. له هغه راهیسې چې طالبان په اګست میاشت کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د افغانستان په ډیرو برخو کې د هلکانو د ښوونځي تر څنګ د نجونو لومړني ښوونځي هم پرانیستې دي، خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې په ټولګیو کې نه پرېښودل کېږي. د ګارډین په دې مقاله کې راغلی چې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې د نجونو منځني ښوونځي به د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 23مه بیرته پیل سي، خو د دغې ډلې مرکزي مشرتابه دا پریکړه رد کړه او ویل ویل چې ښوونځي به تر هغه وخت تړلي وي چې یو هر اړخیز او اسلامي پلان نه وي جوړ سوی. نیویارک پوسټ خبرونې په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې طالبانو په الوتکه کې د هغو ښځو د سفر مخه ونیوله چې نارینه نه و ورسره. یو شمیر هغه ښځې چې تیره اونۍ د کابل هوایي ډګر ته ورغلې وې دوه تابع اتلري او غوښتل یې خپل کورونو ته ستنې سي. د بیلګې په توګه ځینې یې د کاناډا اتباع وې. وروسته لولو چې طالبانو دوی پرې نه شو دي چې د کام ایر او اریانا شرکت لالار اسلام آباد، دوبی او ترکیه ته الوتنی وکړي. یو شمیر نور بیا غوښتل چې د هیواد دننه سفر وکړي. په مقاله کې راغلی چې د یو شمیر هغو ښځو ستونزه بیا چې هرات ته غوښتل لاړې سي تر شنبې پورې